برات با ما باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د پاکستان د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو د هڅو په لړ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ هیئت د جنوري په 8 تاریخ د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته رسیدل ده مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د زنو مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي و چې افغانستان ته په دې سفر کې د ټي ټي پی په حق له هم خبري کوي او په قندهار کې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده سره هم ګوري دغه غوند ویان اسلام غوري خبريالانو ته ویل افغانستان ته دغه هیئت د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خکېدل دي د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي موینیت دفتر ویلي دي چې د ایران چارواکو ورسره موافقه کړې ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي مالونو د انتقال د زیاتېدو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ په درې سرحدي ګمرکونو کې کاري وخت 8 ساعتونه شپږ ساعتونه تل ور شوې ده د نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن د استودیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پینټاګان د جنوري پښپګم اوویل چې د سری بهيري په نړیوالو اوبو کې یو ډرون الوتکه چې تجارتي کشته یو تنځې شوی و وشتلې ده د خبر تفصيل تاسو ته پام را اړوم
د دې بری نه څو ورځې وړاندې د متحده ایالات په مشرۍ د 12 هیوادونو ائتلاف په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته چې ایران شاته ولاړ دی په سره بهيره کې په کښتیو د بریدونو په اړه خبرداري ورکړی وو د متحده ایالاتو د پوز مرکزی قومندانۍ په ټولنیزو شبکو کې لیکلي چې په سره بهيره کې د امریکا د پوز جنگي کښتۍ د بي پيلوټ الوتکې لمنځه وړې ده قومندانۍ همدارنګه ویلي دي چې په دې پیښه کې چاته زیان نه رسیدلې د متحده ایالاتو پوز د لیبون په نامه تباکونکې کښتۍ هغه وخت سمې ته ولېګل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شو ورزنګ د امریکا غاګ واشنگتن
د امریکا د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر کې د اردن د باچا عبد الله او نور چارواکو سره لیدلې دي د اسرائیل او حماس د جګړې د بندیدو او سیمه ته د خبرېدو د مخنیوي په حق لای خبرې کړې دي د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې ویل شوې دي چې د بارنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې فلسطینیانو ته د حیاتي مرستو په برابرولو کې د اردن مننه کړې ده او دوه خو موافقه کړې ده چې د بشری مرستو د ادامې لپاره به همکاري کوي د غیلامیا وایي چې د امریکا د بارنۍ چارو وزیر د خپلواک فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د اسرائیل او فلسطینیانو د دوامدار سولې او امنیت لپاره د امریکا په ژمنې ټینګار کړی دی اردن په 1994 کال کې د اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی باچا عبد الله هم د شخړې د حل لپاره د اسرائیل او فلسطین لپاره د دوه مستقل دولتونو په ایجاد ټینګار کړی دی او د لویدیز غاړې او غزینې د فلسطینانو شړل رد کړی دی د حماس تر کنټرول لاندې غزې کې د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې د فلسطین په قلمرو باندې د اسرائیل په یو هوایي برید کې دوه خبريالان وژل شوی دي د وزارت او ډاکټرانو وایي چې د فرانس پریس آژانس اکاس مصطفی سوریا او د الجزیرې د شبکې خبريال حمزه وایل د حدود په موټر کې روانو چې برید پیو شو د حمزه پلار وایل د حدود په غزه کې د الجزیرې د سانګ مشر په غزه باندې د اسرائیل په لومړی بمباریو کې ژوبل شوی وو او خزه او دوه اولادونه یې هم وژل شوی دي مصطفی سوریا د 2019 کال رئیس د فرانس پریس آژانس او د نورو نړیوالو مطبوعاتي چینلونو سره کار کاوه د فرانسې د بارنۍ چارو وزیر کاترینا کلونا د جنوري په شپږمه د ایران د خارجه وزیر سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي او ورنۍ غوښتې دي چې په سیمه کې د داسې اعمالو نه لاس واخلي چې کېدل شي په منځني ختیځ کې د شخړې د پراخېدو سبب شي میرمن کلونا په اعلامیه کې ویلي دي چې د ایران د بارانی چارو وزیر امیر حسین عبد اللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې په سرګند توګه دا خبره کړې ده چې په سیمه کې د جګړې خطر تر بل هر وخت نه زیات دی او د تشدد زیاتېدل هیڅ چاته ګټه نه کوي. شمالي کوریا پرون د جنوبي کوریا په لانجمن سرحد کې د ټوپونو ډزې کړې دي. د جنوبي کوریا د پاوز لوی د رسیز دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې قریب شپېته توپونه د شمالي کوریا د لویدي ساحل لوري وشتل شوې دي. جنوبي کوریا شمالي کوریا ته په پوځي حایل سیمه د توپونو د نورو انداختونو لکبله خبرداري ورکړه ده. د متحده عربی اماراتو دولتي اژانس ویلي دي چې سلور اتیا تنه په دې ملک کې د تروریزم په تور محاکمه کیږي. لاسکاله مخکې متحده عربی اماراتو د حکومت منتقدان په ډلیز ډول محاکمه کړی وو. د هغې محاکمې په نتیجه کې نه شپېته تنه په بند محکوم شول چې ډېرې تر اوسه لا هم په زندان کې دي. چین د امریکا د دفاع وزارت په 50 شرکتونو بندیز لګولی دی. چین دا اقدام په چینایي شرکتونو او سوداګرو د امریکا د بندیزونو او په تایوان باندې د وسلو د پلورلو په مقابل کې کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د ایوا په ایالت کې د انتخاباتي کمپین په لړ کې ادعا وکړه چې د امریکا په جنوبي سرحد د مهاجرینو هجوم یو ریښتینی بغاوت دی. ترامپ دا خبره د 2023 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې د هجوم د ورړلو په ورځ کړې ده. ترامپ بیا ادعا کړې ده چې ځینې هیوادونه خپل زندانونه او دارالمجانینونه پرانیزي او امریکا ته د مهاجرو په شمیر کې زیاتواله راغله ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته رسیدلی. خاغلی فضل الرحمن ته څو نوې وړاندې طالبانو د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د سفر د موخو په اړه فضل الرحمن تر سفر وړاندې خبریالانو ته ویلي دي چې دی به هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزې حل کړي. د دې سفر په اړه زموږ همکار احسان الله اریوبزی د څېړونکو نظرونه راټول کړي دي. پاموکي رپورټ ته.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته رسیدلی. نوموړي وړاندې په یو مرکه کې ویلي وو چې په قندهار کې به د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره هم وګوري. تر اوسه په رسمي ډول د دغې لیدنې کومه اجنډا نه ده خبره شوې، خو سیاسي شنونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن هڅه کوي په طالبانو کې له خپلو ملګرو په استفادې د پاکستان په ګټه کار واخلي.
مولانا فضل الرحمن راتګ افغانستان ته دوه اړخ لري. یو اړخ شخصي د مولانا فضل الرحمن لپاره ده چې مولانا فضل الرحمن شاید هغه ملګری د طالبانو په منځ کې چې په خوای ورسره باندې والی لرله او یا هم تاثیرات پی لري، دغې سره په شخصي لحاظ باندې دا سفر د لپاره شاید ګټور وي. دوه مړخ استخباراتي اړخ ده چې د پاکستان استخبارات ورڅخه استفاده کوي، خو زه باورمند نه یم چې دوام اړخ استخباراتي اړخ به نتیجه ډیره ورکړي.
د پاکستان پوز په خوانی جنرال سید نذیر بیا دا سفر د دوړو هیوادونو په خیر ګڼي او وایي چې سره لدی چې په پلاوي کې کوم پوزي څوک نشته، خو مولانا فضل الرحمن به حتما له پوز سره په دې اړه سلا او مشورې کړي وي او مولانا فضل الرحمن وار لمخه د طالبانو له مشرانو سره خي اړیکې لري.
په رسمي تور باندې خو د سکیورټي دارو یا د حکومت طرفه داسې غړي نه دي تللي، لیکن د تدا تک چې کوم دي سنسه تعلقات هم لري التا، خصوصا امارت اسلامي مشرانو سره، او بل طرف ته دلته د پښتونخوا د طرفه هم او د سکیورټي دارو سره هم د سنسه لاسنیوي یا د وی د طرفه سنسه اشاره شته دي. نو زوی خبره چې دا کم پیغام وړي راوړي یا کم ګامونه خسته کیږي یا د تاسو باور ورکړي کیږي هغه به سکیورټي ادارو سره حکومت سره شریکوي. نو زوی خبره چې دا ستګراتک همیشه د خیر با ایسوي بلکې د دین تعلقات خکېږي.
د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند مشر په داسې حال کې د طالبانو پر رسمي بلنه افغانستان ته تللی چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د پاکستانی طالبانو لبریدونو اندېښمن دي او تور پوری کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځای نه لري. خو پښتنه داده چې آیا مولانا فضل الرحمن په دې اړه څه کولای شي؟
التبه افغان طالبان ورته وی چې نه په بنګ باندې غلط الزام دی او موږ په پاکستان غند نه کوو واپس براشي. د مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تلل هم ډرامه ده،
ذکر چې افغان طالبان تحریک طالبان پاکستان او پاکستان فوج دا د یو بلا درې نمونه دي. دوی یو بل مضبوطول غواړي. چې کله پاکستان دا تور لګوي چې د افغانستان نه زما په وطن کې مداخله کیږي او هغه وایي چې نه کیږي، نو په دې ډراما کې ولس خطا کوي چې ګنی واقعي د پاکستان حکمرانان او افغان طالبان د یو بل مخالف دي، ځکه چې افغان وطن کې د پاکستان سره اختلاف ډیر زیات دی.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن تر سفر وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د ستراتیژیک استخباراتو موین او د قندهار سرپرست ولی مولا محمد شیرین اخون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره د ټي ټي پی او داعش د ډلې د فعالیتونو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړې وي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر په لړ کې د اردن پلازمینه عمان ته رسیدلی او وروسته به اسرائیل او د اردن لویدیځې غاړې ته ولاړ شي. بلینکن په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر ایمن صفادی سره خبرې کوي. بلینکن به منځنی ختیځ ته په سفر کې د اسرائیلو عرب ګاونډیان ته وهڅوي چې په راتلونکي کې د غزې په اداره کولو کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه نور حال په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په تیرو دریو میاشتو کې منځنی ختیځ ته خپل څلورم سفر کې له ترکیې نه وروسته اردن ته ولاړ او د اردن بادشاه عبدالله سره یې ولیدل. تر دې مخکې د واشنگتن دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ د شنبه په ورځ په ترکیې کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره لکتلو وروسته ویل چې هغه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې په منځنی ختیځ کې د جګړې لمن پراخ نه شي.
موږ په دې اړه هم پراخ خبرې وکړې چې ترکیه څنګه کولای شي ل خپل نفوذ او ل خپل اړیکو څخه په استفادې سره په منځنی ختیځ کې د شخړو د زیاتېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي او پر راتلونکي کې د غزې په ترانګ کې د ترکیه د رول په اړه مهم خبرې وکړي چې د حکومت ولای د ننګونې مسالې د فلسطین په مشرۍ حکومتداري د امنیت بیا رغونه او په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت رامنځته کول شامل دي.
منځنی ختیځ ته د ښاغلي بلینکن دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په سیمه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو په اړه په ځانګړي توګه په لبنان، د اسرائیلو شمال، سور سمندرګي، سوریا او عراق کې او پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې او انتقادونه مخ په زیاتېدو دي.
مونږ وګورو چې مونږ څه کولای شو چې د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر بشر دوستانه مرستې غزې ته داخلي شي او همدارنګه له غزې څخه يرغمل شوي کسان وایستل شي. په غزې کې د نارینه، ښځو او ماشومانو وضعیت لا هم ډېر کړکېچن دی.
په رافه کې بې ځای شوي فلسطینیان هیله مند دي چې سیمه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر پر غزې د اسرائیلو جګړه پای ته ورسوي.
نعمل من بلینکن یا رب من رب العالمین.
مون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او له خدای نه هیله لرو چې پر مونږ رحم وکړي، جګړه پای ته ورسوي، هغه بدبختی پای ته ورسوي چې مونږ پکې ژوند کوو. مونږ هم انسانان یو چې باید آزاد او با عزت ژوند وکړو. د حماس مشر اسماعیل هانیا پر عربي مشرانو غږ کړی چې منځنی ختیځ ته د بلینکن د سفر په ترڅ کې پر هغه فشار راوړي چې د فلسطین د ټولو خاورې د اشغال او د تیری په پا پایته رسولو ډېر ټینګار وشي.
مونږ هیله لرو چې په عربي او اسلامي هیوادونو کې چارواکي چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري د امریکا حکومت به دا جوته کړي چې زمونږ د سیمې راتلونکي او ثبات د فلسطینیانو د مرام سره تړلی دي.
د اکتوبر پر ومه د اسرائیل پر خاوره د حماس له بریدونو وروسته چې نږدې 1200 اسرائیلیان پکې وژل شول او کابو 240 نوري ارغمل کړل، د اسرائیل پاوز په غزه کې پراخ عملیات پیل کړل چې د غزه د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هکورنه نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې خپل ټاکنیز کمپاین پیل کړ چې وایي پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا دیموکراسۍ ته ګواښ دی او ژمنه یې وکړه چې د هیواد د دیموکراتیک سیستم دفاع به د هغه د 2024 کال د کمپاین مرکزی موضوع وي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
درې کاله مخکې یعنی په 2020 کال کې د جنوري په شپږمه د ډونلډ ټرمپ په لویانو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د کانګرس په ماڼۍ د دې لپاره برید وکړو چې کانګرس د جو بایدن د انتخاباتو ګټل تایید نکړي. ولسمشر جو بایدن غواړي امریکایان هغه ورځ په یاد وساتي.
ټرمپ ماب وسه
د ټرمپ لوګرو سولېز لاریون نه وکړای، هغه یو تاریخي جان برید وو.
بایدن د جمع پروس خبرداري ورکو چې په 2024 کال کې د ټرمپ سپینې ماڼۍ ته بیرته راتلل به هیواد ته لوی ګواښ وي.
Trump won't do what an
Trump هغه څه ونکړي چې یو امریکایي ولسمشر باید وکړي. هغه د سیاسي تاریخوالي لغندن انکار کوي. نو ماته خو واک شي زبه هغه څه وایم چې ډونالډ ټرمپ یې نه وایي. سیاسي تاریخوالي هیڅکله د متحده ایالاتو سیاسي نظام ته د منلو وړ نه دی. دغه عمل په دیموکراسي کې هیڅ ځای نه لري.
بایدن د دیموکراسي ساتنه مقدس هدف وبلو او جمعنې وکړه چې دی به ساتنه کوي. هغه د نومبر په ولسمشري ټاکنو کې خپل احتمالي سیال ټرمپ باندې سخت انتقادونه وکړل. بلې خوا ټرمپ خپل ټاکنیز کمپاین پای واکي پیل کو.
بایدن ریکارډ
د بایدن ریکارډ د ضعف، بې‌کفایتۍ، فساد او ناکامۍ یو نه ختمیدونکې سلسله ده. دا یو بد لیست دی. همدا وجه ده چې جو بایدن نن په پنسلوانیا کې زما په ضد پارون کوي کمپاین پیل کړ.
د ټرمپ نه خپل د بایدن په کمپاین کې د یو نوی پړاو پیل دی. د ټرمپ حق له ویناوي کول به د بایدن لپاره ګټور وي، ځکه په 2023 کال کې په امریکایانو کې د بایدن د محبوبیت کچه یوازې 9% وه.
د نن ورځې څرګندونې په ساده ډول ښیي چې بایدن باید د دې حقیقت څخه د پام اړولو لپاره هر څه وکړي چې د هغه په دوره کې د متحدو ایالاتونو په تاریخ کې تر ټولو خراب انفلاسیون دی چې هغه موږ د درېمې نړیوالې جګړې څنډې ته راوستلی یو، او دا چې هغه په بشپړ ډول اجازه ورکړي چې په دریو کلونو کې جنوبي سرعت بیخي سقوط وکړي.
ټرمپ یو نوی جنایي تورن تورن شوی چې په کې د 2020 کال ټاکنو د ګډوډولو د هڅې تور شامل دی. ټرمپ دا ټول تورونه ردوي او د جمهور غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ تر ټولو مخکې دی. ټرمپ اشاره کړې چې هغه به د ګټل وروسته خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي چې د امریکا د دیموکراسۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي.
دلته رښتینی عوامل شته دي او باید په دې اړه خبرې وشي، او زه فکر کوم چې بایدن هڅه کوي دا د خپل کمپاین د وی برخې په توګه پیل کړي.
د جمعې پر ستري محکمې موافقه وکړه چې دوی به د کولوراډو د ستري محکمې لخوا د تیري میاشتې د پریکړې په ضد د ټرمپ ارز واوري. د کولوراډو ستري محکمې پریکړه کړې و چې ټرمپ د دې ایالت د جمهور غوښتونکو په ګوندی ټاکنو کې برخه نشي اخیستی. د مین ایالت هم ټرمپ په کانګرس باندې د بلواګرو د پارولو له کبله هغه د دې ایالت په لومړنۍ ټاکنو کې نااهل بلل دي. نظرانی یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د سویډن حکومت او د دیموکراتانو ګوند په پام کې لري چې د سی یو قانون تصویب کړي چې لمخې په یاد هیواد کې به اسناد کډوال تر پیژندل کېدو وروسته وایستل شي. د هغو ګوندونو په طرح کې چې حکومت جوړ کړي راغلي د خونځیو او روغتونونو په ګډون ټول دولتي بنسټونه اړ دي چې به اسناد کډوال پولیسو ته معرفي کړي څو د هغوی د نیولو او استلو زمینه مساعده شي. خدا پریکړه د خونکو د ټولنو او د کډوالو د حقونو د مدافعینو له مخالفت سره مخ شوه ده. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د سویډن حکومت او د دیموکراتانو ګوند اوس مهال داسې یو طرح چې چیلې مخې ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته په زور له هغه هیواد ایستل کېږي. د دغو څېړنو پایلې به د 2023 کال تر سپتمبر میاشتې پورې د هغه هیواد پارلمان ته واستول شي. دغه طرح چې ښوونځي او حتی روغتونونه د بې اسناده کډوالو په اړه پولیسو او د کډوالو ادارو ته د معلوماتو په ورکولو مکلف کړي له پراخو نیوکو سره مخ شوي ده. یو شمیر سیاسي ګوندونه د ښوونکو ټولنې او د کډوالو د حقونو مدافعین دا طرحه د کډوالو د حقونو نقص ګڼي.
دا قانون کولی شي د ډیری کډوالو حقونه نقص کړي. کله چې کډوال ناروغ شي روغتون ته به له ویرې نه ځي چې هغوی پولیسو ته خبر ورنه کړي. د بې اسناده کورنیو ماشومان ښوونځي ته د تګ حق لري. خو دا قانون به د دې لامل شي چې هغوی نور خپل ماشومان ښوونځیو ته وانستي، ځکه دا ویره به ورسره وي چې هغوی به پولیسو ته خبر ورکړي.
د سویډن د کډوالۍ سختو سیاستونو کډوال له ګڼو سختیو سره مخ کړی دی.
یک
بار منفی 3 په کومبندر 2014 کې. رضا ابراهیمی د لاسو کلون رئیس په سویډن کې ژوند کوي، خو تر اوسه یې بختیاري نه ده کړې او د کډوال په توګه نه دی منل شوی. څوار لس کلن چې سویډن ته راغلی وو، خو اوس د پریکړه اندېښمن کړی ځکه شرایط ورته سختیږي.
دل می هڅه کړی چې د ټولنې یو مفید غړی ووسم. هغوی کډوال تر سخت فشار لاندې نیسي. و میاشتې کېږي چې زما د کار اجازه یې راڅخه اخیستې ده. ډېره سخته ده چې کلونه به برخلیک یم.
له دې مخکې د کارګرانو ټولنې او صحي برخې هم د حکومت له دې پریکړې سره سخت مخالفت ښکاره کړی وو، خو د کډوالو د حقونو مدافعین له دې پریکړې سخت اندېښمن دي.
بدبختانه ای میتونه
له بده مرغه دا کولی شي په سویډن کې ګڼ شمېر بې اسناده کډوال اغېزمن کړي. یو شمېر کډوالو د دولت د دې پریکړې په ورته سره سویډن پریکړه کړې.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې څه باندې 3500 افغان کډوالو د سویډن د کډوالۍ د ادارې لخوا د وټلو حکم تر لاسه کړی وو، خو ورسته د دوسیو د بیا کتنې فرصت تر لاسه کړ، خو دې کار هم راسته ونه کړ او د ډیری کډوالو غوښتنلیکونه بیا رد شول. هغه کسان چې د استوګنې د اسنادو د نشتون له امله ګڼ مشکلات لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9015.0 12015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 9015.0 9315.5 MHz او رو دلشه. تاسو په واشنگتن کې د آشنا رادیو د مرکزی سټډیونه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د هنتر کنټرول اند کشمیر کې د خبری پروګرامونو یوې نتاخې په مطبوعاتي شبکو باندې د بندیزونو له وجې د بیکاره کېدو نه وروسته د پخلی یا د اشپزۍ کاروبار پیل کړی دی. محیط الاسلام د سرینګر نه د دې خبر رپورټ راکړی دی.
اسما بټ په سرنګر کې په خپل کور کې د خپل ژوند زړې ویډیوګانې ګوري. د تیر کال د اګستر میاشتې پورې د غد وښکلنې ژورنالیستې محلي خبری مطبوعاتي چینل کې خبرونه لوستل. د اګست په میاشت کې چې مقاماتو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په دغه مطبوعاتي چینل باندې بندیزونه ولګول او کارکونکو ژورنالیستان د کار نه وېستل، نو اسما بټ باید د ژوندانه لپاره نوې لار پیدا کړې وای. هغه د کلاود کچن په نوم بل نوې کار پیل کړ. کشمیری خواړه په خوي او په انستګرام کې پلوري.
مازکه د کلاود کچن د جوړولو فکر وکړ چې یو آیت پیدا کړم. نو په سوشل میډیا ټولنیزه شبکه کې مې یو ویډیو خپره کړه. خلکو ډیره خوښ کړه او هي تبصری پر وکړه.
د بخلیل کاروبار نه مخکې اسما بټ خبرونه لوستل، د سیمه ایزو مسلو ریپورتونه ورکول او د کشمیریانو د تاریخ په اړه د باسنو او مباحثو د پروګرامونو قربانه و. د نوی کاري خرونه پیدا کړې دی. هوای چې مطبوعاتي کاری بيخي نه دی پریخي.
ما یهي سوچم
زه په دې غوړ کوم چې د خپل دغه کلاود کچن کاروبار پراخ کړم. د ژورنالیزم کار مې ختم نه دی، دا به هم ادامه ولري، خو زه صرف د یوې صحیح فرصت او موقع په تمه یم.
کشمیری والا خبری چینل د تحلیلګرانو په فکر په داس وخت کې وترل شو چې د همالیه په دې غرنۍ سیمه کې، یعنی د هنتر کنټرولان د کشمیر کې د مطبوعاتي فعالیتونو ساحه تنګیږي. د 2000 کال د پالیسۍ په اساس محلي مقامات دا اجازه لري چې د مطبوعاتي وسخ د حکومتي اعلانو د عایداتو د کنټرول په اړه معلومات ترلاسه کړئ شي او دا پریکړه وکړي چې کوم خبرونه یا پیښه غلطه و. سیاسي تحلیلګران او مبصرین وایي د دې پالیسۍ لامل ژورنالیستان مجبور شوي دي چې په خپل په ځان سانسور ولګوي او ځینې محلي ژورنالیستان نور ځایونو ته ولاړ شي یا حتی خپل مسلک بدل کړي. مزمل مقبول د ساده خبرو په نوم د کشمیری پادکاست پروګرام کوربه او سیاسي مبصر دی. دی وايي اصلاحات او د ژورنالیستانو معلومات د مطبوعاتي پالیسۍ او معاصریت ګټه رسولی شي.
زما په فکر په ډیرو برخو کې زیات شیان شته چې په پالیسۍ کې اضافه شي، خو د ژورنالیستانو نه پرته به څوک پرې ښه پوه شي. زه فکر کوم ډیر زیات مسلکي ژورنالیستان شته چې د هند غوندې یو ملک کې د دیموکراسۍ په دې څلورم رکن کې ونډه لري.
د به سرحد خبريالانو په شان د څارنې ګروپونو په کشمیر کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه تشویش څرګند کړی دی چې د اسمابټ په څیر ژورنالیستان د عاید پیدا کولو په خاطر نوې لارې چارې لټوي او په ژورنالیزم کې تازه فرصتونو ته سترګې په لار دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.